درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه قسیم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو سهار په ډنډي بټان ولسوالۍ کې پرڅو سرحدي پوستو حمله کړې، او د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
موږ تر روسي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
تیره ورځ جهادي قمندانانو په یوې غونډې کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دا جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 402 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 4 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتیري استولې څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. د یو بل خبر لمخې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې او تر اوسه حکومت نه دی توانېدلې چې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د میرزکي ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو وژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 46 افغاني اتیا پوله، یو یورو یو اوی افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 612 افغاني. بیا هم شراغلست. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی ویشته ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته داسې وویل:
We believe very strongly
دی وای موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ آسیا سیاستونه دي. دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یوشتمه پیړۍ ده. دا بیله سمانه ده. تمه ده چې جنکيري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. بان کی مون تیر ورځ خبر اعلان تول د ویانا خبرو ته هیلمند دی، خو د سولې خبرې باید د وسړی د راتلونکو پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریه د خلکو مربوطه چې د ولسمشر اسد د راتلونکو په اړه څه پریکړه کوي. د سوریه په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره پکښې برخه د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد دی ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیا او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد دی له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تلابی په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وو او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او دی 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکي راغونډ سي و بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یو یهودي افراطي له لوري ووژل سو چې د ده د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن ول اسرائیل که سوله غواړي باید پریکړه وکړي. اوباما بیا ویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګېد، لږ تر لږه 8 وژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لاسلی رادیو اوریدل لس بجی او اته دقیقې دی. دا زلی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړ شي. د ولسمشر غنی د حکومت یو جګپوړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې کړي.
په دې خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزي لړۍ لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې تاسیس مو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جنکيري به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکوي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جنکيري وویل په دې غونډه کې به پر دې وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وصل میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2010 کال پورې به بشپړې شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کمه شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا اون وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپل و هدف و اوگرتو تا و نرسیگی دا جنگ نپریگدی او دا مساله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دا یوی مزدور او ترگر دال سر سولا دا نړی پی هیچ کم زایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی.
هیواد.
ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یوه اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوې چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کیدی شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسله وال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږې او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تېرو 15 کلونو کې د بېلابېلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بېلابېلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تېرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسپندې وکړل شي، د وسله والو مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې دپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې دپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر ګي ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
دای وای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډیره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیايي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خو اوس یو بله موضوع، د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي دې جرګې ته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنیټې په هکله څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړه چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه سره کېږي د ریاست اجرایي تل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اوري. لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پانګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل زلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړې په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استازي ضیا مسعود خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوي چې له طالبانو سره سوله د حل لاره نه ده او باید د اوږدې جګړې تابیا ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکي چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړې او عملي کړې دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکارۍ وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیایي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي شي. په دې اړه د صفی الله ستانیزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د دغو 300 میلیون ډالري پروژو د 2018 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به یې اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي.
د سه بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژې عملي شي. لومړی یوه یې د غنمو وده ده، دویمه برخه یې د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او درېیمه برخه یې د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاري پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او ځل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شمې پورس په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلند کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یوسیډ لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمود مخکې وویل چې هیواد یې له یو فعال کرنیز سیستم پرته خوندي نه شي پاتې کېدی. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ایز پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایز کرنې د پراختیا پروژه ده. دغو پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانېږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټولو افغانانو ته اقتصادي امنیت تعمین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایز پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانیو پورې کرنیز محصولات له بهر واردوي. دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان او محصلان اندیشنه لري چې که د یاد پوهنتون ودانۍ په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. وروستۍ زلزلې د خوست پوهنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړي دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ورسته زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمېر درزونه او چاودونه پیدا کړي چې د دې پانتون محصلان او استادانې په اندېښنه کې اچولي دي. دوی چې د ازادۍ راډیو سره په دې اړه خبرې کولی وویل که چیرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمېر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوي. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري، پرې دي او دغه تېرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه هر لوېږي په دا زلزله کې، خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوې ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي، ځکه د نن د هر تعمیر او د هر دیرانګ طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپېریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي ځکه چې هر وخت یې مطالعه چې کېږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي کېدای شي د محیط تدای په کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه ستومني شي د هغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په هغه کیفیت باندې نه دي جوړ سوي. بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی، چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو، موږ به اصلاح خپل حادثه جاري ساتلي دي او دا به انشاءالله حل شي.
دیادوانی ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانۍ یوه لسیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالي لګښت جوړې شوې، چې وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خو د ودانیو پرکار یې له اوله دا نیوکه موجوده وه چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشا 9000 محصلان لري چې په 1400 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند
آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یم په مطلب چې د باران لپاره پناه نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو زموږ خلاصې رادیو او ساعت لس بجه او دیرش دقیقې شوې د خبرونو په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیزه لړۍ حمله رو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو اوس سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي له سیمې جمعنی سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډ پټام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو څخه ژغورل دي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلي روسي الوتکې له ټوټو سره د 130 تنو مړي موندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا به هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات پای د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونسی او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنزه.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اورئ. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د ازادي رادیو خبريال داود تپان وایي چې همدی ولسوالۍ ته د تګ راتګ لار هم بند ده. همدارز وایي ویل کیږي چې وستوال په نور ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځیدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده.
دا روانه شهید پوسټونه زخمیان لرو ټول 15 نفر زخمیان لرو.
وسلوالې دا کې چې تاسو تلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه 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 ایو په تاسو زدل دی واپس تاسو په تاسو زدل دی په وړاندې کې دلته څنګه هغه باندې ماغه ده اوس دې پر سرته د دښمنو وایي چې دې په حالت باندې نه لري کنه پرسنل په ورځي کې دا غدا پرسنل لګا چې څه کوي کوي نو دا ټول پوسټې نه څه ټول پوسټې دې نیول دا څه هغه
پوسټ تاسو زدلې
هغه دې نه پوسټ چې سلا پر موږ جوړ کړی و هغه په وړاندې کې څه څه زدل دا الکار کې کله غوډه د کوم سمغه شاو خدمت پر ټول تر د وتا د ګورو په ورته کې چګر ورته کې چې مینونه د شاو خدمت خراب نه کی.
نو وړای دا هم وای چې پسمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکی عقب نشینی کړي دا په منظم ډول غواړي خپل پوسټ تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وای چې په پوسټو جنگ روان دی او یې پوسټه سکوت کړي دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پرش په پټان کې د سلافو نوم نه یو پوسټا چې د سرحدي قواو پرش په جنگ شدید پښو یو پوسټ سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او زخمیان شوی دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي وردو تر اوسه پورې هم کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورسېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخېلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او ښایي په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. دا پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهروخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو مسکو دا ادارت کړی ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
دا ہند سینما نام تو ستورے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لا ہم دا سینما ل نڑی سخر رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان بہ دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړه او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څباندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
در شاروخ خان در شهرت اندازه در دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده. د د شهرت په هند پورې محدود نه دی، بلکې په پا پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي، خو له دې سره سره د ده کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ مین کړي او 2.5 ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یوه پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکترا ورکړه، د ده یوه مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکترا، کله چې خفګان، مایوسي او بد حالت احساسوم تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی پو پروگرام کې شغله را سره ده، دا پو اوکراین کې وسی او د اوکراین پو ادیس شار کې دی هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي. له دې به واورو چې د دغه شوونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال برانډ ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله، فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یو افغاني ښوونځي د پرانیستلو لپاره. دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم. مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسته راتلنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی، یامله استادان سره خبر یو چې تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه سره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینام کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوست ته. هلته په نظر کې لرم چې په اوونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د کابل د زوړ ښار په زړه د ډنګشوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لرې پاتې شوې. د موسیقۍ غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زور ترنم هم نشي کولی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پوښتنه وي چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. دا پوښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار ده ظاهر للحاظه، اما ده باطن للحاظه متکی و پریزگار بی. ده کابل ده خرابات کسی فقط دو دری عامل پنخ کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چه وای دلتا یو صوفی و ده خواجه خردک پنو پمدی کوسه که خانقات در لوده و صوفیان ده هر طریقی چه او پمدی خانقه که راتلا و اخپل ذکر او ده خدای عبادت کوله. پس لحقه ده امیر شیرعلی خان پس زمانو که یو شمیر هنرمندان ده هندوستان نخوارا ده افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم ده موقعیت لری ده فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویتا آسانتیاوی برابر اوله هم ده زای ده اخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یو شمیر پا دی عقیده ده چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان ته دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغوی ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي، د خرابه په معنا په ځای د ورانسوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له غو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبه و. د کابل پادشاهان او اکثر موسیقي د هند تعقیب ول دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و. اگه استادان چه پدیجه که دو جوان کهو اکثر ده هند په مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اگوی ولی ده کلاس درلو ده چوک ده ده پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک ده کتا ده مدرس و ده ده آخرانی خلق چه پدی خرابات که دیر مشهور دی استادان لکه مادر ساین چه تاسی باید من نو مولی ده لی سراهنگ بیورتویله دیر لوی سره و اگه ده پنجاب دی مکتبونو پیرو و نو دی ده موسیقی ویله و اگه سلاتین ده ده پاره چه هنر پا دربار که و ساتل چه همایسی دی سمیت خاص توجه کوله. په ځینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بده معنا لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلقو جای بولی. دا خرابات دید پاک خرابات می دلتا فقط موسیقی و تمرین و شاگردان تربیه کهده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چه تا زد امپریالیستی مبارزاتو که سهم واخیسته او ده ده مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پی جنگ که ویلی و گردندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کوچه سر نگده در قاضی پا کوچه کیو در چه نموری پا ماشم توب که حل تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من بل تراغلم حتی پاسی می نوزده کدی ما کور خوشبختانه حل تایو کسه در کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که دا در خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و در کوچه دی از دور کابل نو پا اگه جایی که خرابات بود همیشه با چی تیره دهی تاسی با ده ساز و تبله و درمونی ده وزونه با موری ده تمرینات با که در بیادا افغانستان ده در بار رئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اگر خلق که ده آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و ودون و توقوخه یتم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگر بخپل دل در لوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی و نرماندان و دل و سر و او ده موسیقی و حالتا ایجا که ده چه ودون با اسود دیو و ودون تا چه دعوت کنه ماخام محسن با دیو موسیق شروع کهوه ترسو با چه سپیده چوبلی او ملا بازانون کول ده دی موسیقی محفل براوان.
اوریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغه تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کرد. دغه تنگ کوچه ده موتر و شور پا سر خیستی. اوست ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و حارانون اوری دل کیگی. با کوچه که ما مشهور سند سندرغړی سلطان هماهنګ وکړ. نو موري د خرابات کوڅې یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي. نو موري خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده.
په خو داسې و چې هر کور کې موسیقي او استادان و، یو کور سم موسیقي و هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خو ټوله موسیقي دوکانونه و. اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده، د مزار شریف هم راغلی دی، د پنجشیر هم راغلی دی، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دي، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده، هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و؟ دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې، هغه د پاکستان دلته راغلی د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و، د استاد رحیم بخش نیکه و. بیا هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه وړکه، بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته: انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی دي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو، په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو، آبادي لا نه ده شروع شوې.
اکاډمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چا دوی لري، دغه یې جلا کړی وای، دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعاً د آرت موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. هغه وایم څوک مرزایان شو، څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې، څوک مهاجر شو. مثلا هغه آشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پېښه وروسه، ډېر لوی استاد یې د هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره انصاري کوی سوی. بل لورې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی، ما پوښتنه ځینې وکړه، هغه بیچاره هم ډېر تعصب کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی باید چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي. دلته د تللو بله لاره نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال شوی ده، هلته بیا پوخ شوی ده او قوي شوی ده او شاخ و پنجې پیدا کړي. دا باید هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خو اوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
راشی نو ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشمشی نو ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشمشی نو ځان باندې ہے بترا ولم ای مای سار شباران دا سیوری گیچ بس ستاپلی دورا باند دا سیلو بکی گیچ بس تمران وخی جدا زلم دا سیلوی گیچ بس
څنګه اوس دې پرې خون بس تا د خپل دغه خبره.